درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا موز اسمت څاروان په د خبرونه کې هر کله کوم د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو ساعت دوام کوي په خبرونه کې به واوري د طالبانو لاسته د غنو سیمو لوي دورسته د افغانستان حالات کوم خواته روان دي
زه به خوشبینم د امریکا ولسمشر تصمیم تغییر کو چې بین زر سره افغانستان تستویش
د کابل د ورستي وضعیت حال درکو او بیا د نور ولایتونو ل وضعیت مخبرو
طالبان د قلوردو څخه امنیت کمانډانې ته په منتهی لاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول
خلک وايي په ډیرو سیمو کې جګړه نه ده شوې
طالبان دل چوکا او حکومت هغه روان وو او د ورال قومندانې ته ورونه و
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې به رابولم د دې سات خبرونو ته وسلوالو طالبانو د مزار شریف شهر لنیولو وروسته جلال آباد هم ونیو د امریکا ولسمشر وای افغانستان ته 15000 نور سرتیری لشي او ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو اندیشنه ښکاره کړه د خبرونو تفصیل وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد شهر نیولای دي د ازادي رادیو د خبري اعلانو د راپور لمخي د جلال آباد شهر د نیولو پترس کې نختنه ده شوی د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلی چې د دوی کسان شهر ته ننوتی او د ولایت مقام امنیه قمندانی او نوري ادارې تر کنټرول لاندې راوستي دي لبل خو د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شهر تیر شپه د طالبانو لاسته ولوید راپورونه وایي چې پروند مزار شریف شهر د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوی ځواکونو سره نشته وکړي خو ژر د شهر کمربند مات شو او طالبان د شهر په ټولو ساحو واکمن شول راپورونه وایي چې عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور له مزار شریف څخه حیرتان بندر ته لاړل او له غزایا ازبکستان ته واوښتل پرون د مزار شریف له سقوط سره په یو ورس د فاریاب ولایت مرکز میمنه هم د طالبانو لاسته ورغله د افغانستان په ختیځ کې بیا د لغمان ولایت مرکز مهترلام تیر شپه به جګړې د طالبانو له لوري ونیول شو طالبانو پرون هم دارس د پکتیکا مرکز شرنه د پکتیا مرکز ګردیز او د کونړ مرکز اسداباد ونیول د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وای په پلوچرخي محبس کې بلوا کنټرول شوهره شاغله صالح نن سهار وختي پر خپل ټویټر پانه کړلی چې ټول بندیان بیرته محبس ته استول شوې دي تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د پلوچرخي محبس داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ګواکې بندیان خوشی کړی شوي او تشتي د امریکا ولسمشر جو بایدن یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه بایدن وویل دا د افغانستان د ملي اردو او نورو امنیتي ځواکونو دنده ده چې په خپل هیواد کې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي ولسمشر بایدن په یو بیان کې چې پرون شنبخ پور شو همدارز ویلی افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي د دې په وینا کابل ته یو شمیر پوځیان استول شوی چې د امریکا د سفارت د کارکونکو د استلو امنیت وساتي د امریکا ولسمشر دا هم ویل چې د دغو ځواکونو شمیر 15000 ته زیات شوی دی مخکې امریکا اعلان کړی و چې افغانستان ته 3000 سرتیری لیشي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې ټول امریکایي پوځیان به دروان اگست تر پایه له افغانستانه ووزي د افغانستان جمهور ریاست وای ډګر جنرال سید سمی سادات د کابل ولایت د امنیت د عمومي مسؤل په توګه ټاکل شوی دی جمهور ریاست تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي شاغلی سادات ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم لبخي دا نوې دنده سپارل شوې ده په حکم کې لټول دولتي ارګانونو غوښتل شوی چې د کابل د امن د ټینګښ لپاره له نوموړي سره همکاري وکړي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای د حکومت تر کنټرول لاندې د حکومت تر غوښتنې وروسته ځینو هیوادونو افغانستان ته د رد شویو پناهغښتونکو د ستنولو لړۍ درولې ده نور رحمان اخلاقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
درخواست روشن کردیم از همشون که برای 3 ماه را متوقع
کردیم. لطول هیوادونو مو د دریو میاشتو لپاره د دې لړۍ د بندولو غوښتنه کړې وه. له غوښتنې سره سم ځینو هیوادونو دا لړۍ بند کړه. له ځینو نورو سره بحثونه وشول او غوښتنه ورڅخه وشوه چې خپل امنیتي راپور چې پر اساس دا ډول پریکړه کیږي باید تازه کړي. دلته بشري وضعیت درک شي چې د دوی پریکړه پر واقعیتونو ولاړه وي. وروستي معلومات ښیي چې اکثرو هیوادونو د اخراج د بندولو پریکړه وکړه.
د جرمنی او هالند حکومتونو تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د امنیتي ستونزو له کبله د رد شویو افغان پراغوښتونکو اخراج بندوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت په ډیره چټکۍ د خرابۍ خواته روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشري ایزابل موسارد کارلسن پرون په یو ټویټ کې ویلي د جګړو شدت، وچکالي او د کورونا وبا په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابۍ سبب شوې دي. د هغې په وینا په افغانستان کې لوړاندې 18 میلیونه وګړي بشري مرستو ته او همداراز سرپناه ته اړتیا لري. د پاکستان د ملي اسمبلی یو غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړي محسن داوړ له نړیوالې ټولنې د افغانستان د روان بحران په حل کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی داوړ پرون له نړیوالې ټولنې خپل غوښتنه په یو ویډیوي پیغام کې مطرح کړه.
دا سوال کو د کوم انساني بحران روان دی په افغانستان کې؟ خلک به کور شوی دي، په کیمپونو کې پراته دي، تشدد روان دی، مرګ جوړ روان دی، د زنانو سره زیاتې روان دی. نو باید د تخپل پام راوګرځي او د دې د حل لپاره چې څونه هم نړیوالې ادارې دي په کار د تاریخ خپل کردار ادا کړي.
وروسته له دې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل شو ورسره د جګړو شدت هم ډیر شو. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. په پام کې ده د ایران په لوی ښارونو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شپږ ورځنی عمومي ټولبند نافذ شي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې رسنیو د شنبه په ورځ د کورونا وایرس د 15مې څپې له کبله د دغو ښارونو د ځپل کېدو خبر ورکړ. دغه ټولبند به سر له دوشنبه تر راروانې شنبه د ایران په ټولو ښارونو کې پر بازارونو، مارکیټونو، عمومي دفترونو، سینماګانو، سپورتي مرکزونو او رستورانونو عملي شي. د ایران هغه کاری ډلې چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره ګمارل شوې لنن یک شنبه تر راروانې جمعې پورې د ایران د ټولو ښارونو ترمنځ سفرونه منع کړي دي. او د روسیې خبري آژانسونه وایي 8 کسان هغه وخت مړه شول چې د روسیې د اور وژنې یو الوتکه په ترکیه کې ولوېده. د الوتکې د ترکیې د جنوب په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅه کوله. انټرفاکس او تاس خبري آژانسونو د دفاع وزارت پر اساس راپور ورکړ چې الوتکه پرون د ترکیې ادانا شهر ته نږدې نسکور شو. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. ساعت 8:08 دی. د افغانستان حکومت د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یو با صلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د دې با صلاحیت پلاوی د ټاکل کېدو پریکړه داسې وخت کیږي چې د افغانستان تر نیمایي د زیاتو ولایتونو پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګ کړی دی. په همدې حال کې قطر چې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، له دې ډلې د جګړې د بندولو غوښتنه کړې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په زرګونو کورنۍ د جګړو له بل کابل ته بيځای شوې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
جمهوریت ریاست وایي په پرونی غونډه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ جوړه شوې و، پریکړه وسوه چې د دولت له اړخه دي ژر تر ژره یو با صلاحیت پلاوی وټاکل سي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان محمد اميري ازادي رادیو تو ویل غونډه کې چې سیاسي او جهادي مشران هم پکې حاضر وو، دا هم وویل سول چې دغه با صلاحیت پلاوی دي د سولې مذاکرو ته چمتو کړای سي.
په دې غونډه کې سیاسي او جهادي مشرانو او رهبرانو د بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او د هیوادوالو د بې ځای کېدو د پراختیا د مخنیوي لپاره د ولسمشر د دریز ملاتړ وکړ. دغه راز پریکړه وشوه چې یو باصلاحیته هیات د ژر تر ژره د دولت له لوري وټاکل شي او مذاکرو ته د چمتو کړای شي.
جمهوری ریاست نه دی ویلي چې د دغه بل لوړ رتبه هیات په ترکیب کې به څوک شامل وي او مشري به د چا پر غاړه وي. خود دولت یو هیات چې مشري د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله کوله تیره چهارشنبه په قطر کې خپل درې ورځنی مذاکرې پای ته ورسولې. قطر چې د وسلولو طالبانو سیاسي دفتر پکې دی، پرون له وسلولو طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې خپل حمله بندي او اوربند وکړي. د رويټرز خبري ایجنسی د راپور لمخه قطر پرون شنبه په پلازمینه دوحه کې په یو غونډه کې پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل يرغليز عملیات بند کړي او د اوربند غوښتنی ومني. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پرون په ټویټر کې لیکلي چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ورسره هیات د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره په کتنه کې د افغانستان پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. د محمد نعیم د ټویټ په حواله ښاغلی برادر ویلي چې دوی له نړۍ او نړیوالې ټولنې سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي او غواړي ستونزې د خبرو له لارې حل سي. د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړو شدت او د وسلولو طالبانو لخوا د ولسوالیو او د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لړۍ روانه ده چې د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي. د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر نورالرحمن اخلاقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي کابل ته د بې ځایه سویو د لویو جوپو ورتګ د یوه بحراني حالت سبب سوی دی.
از بی جا شدگی ستون زده ده کله چې خلک په ډله ایز ډول بی ځای کیږي د دې موضوع مدیریتي مسله او تخنیکی امکانات چې دغو کسانو ته د مرستو د رسولو سبب شي هغه موضوع ده چې موږ له مؤسساتو سره ورباندې خبرې کړې دي. دوی د دغو ظرفیتونو د زیاتولو هڅه کوي، هڅه کوو ژر دغو بې ځایه شویو سره مرسته وکړو. په کار ده د هغو خلکو مننه وشي چې د خپلې شپې ډوډۍ له بې ځایه شویو سره نیمایي کوي او پارکونو ته ورځي. دوی په هیڅ مرحله کې دا اړ خلک یوازې نه دي پریښي.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي رسمي شمیرې ښیي چې په وروستیو ورځو کې یوازې کابل ته څه باندې 40,000 کورنۍ کډه شوي، خو اټکل دا دی چې د دوی شمیر ښایي شاوخوا 40,000 کورنۍ وي. وزیر وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند ګډوډ شوی ځکه هغه پخوانی نظم نسته، خلک هلته کاروبار نه لري، دولتي مامورین مجبوره سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د داخلي بې ځایه سویو د مرستې لپاره په جوړه سوې غونډې کې له خپل اړخه له دغو کورنیو سره د 40 میلیون افغانیو مرستې اعلان وکړ.
د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه مې په واشنگټن کې د سیاسي چارو له یو شانند ښاغلي هاشم وحدتیار سره خبرې کړې دي. لومړی مې ورته ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په پام افغانستان کومې خواته روان دی. ښاغلي وحدتیار وویل
زه ډېر خوشبینه یم، خو دومره ناخوشبینه کې زه خوشبینی ګورم. یو خوشبینی داره چې د امریکا ولسمشر خپل تصمیم تغییر کو او 15,000 تازه دوی عسکر نن تصمیم ونیو چې 15,000 عسکر به افغانستان ته ستوي شي. دا به د هغو 3,000 عسکرو پورې اضافه وي چې اوله ورځ کابل ته لاړل. یو دوه مسله ده، شورا امنیت ملګرو ملتونو امنیت شورا بیړنۍ غونډه تیاره کړله چې د افغانستان په قضیې د بحثونه وکړل. ډیپلوماتیکه پروسه شروع شوې ده، یې د پاره نشي طالب مخه ونیسي، یې دپاره چې د قدرت لیږد وشي د اوسني نظام نه بل نوي ادارې دپاره. او طالبان هم په دې فکر دي چې دوی خپله طالبان هم نه غواړي چې امارات قدرت ته ورسیږي، طالبان قدرت ته ورسیږي. طالبان هم بارها و بارها خبره کړې ده چې یو نوی حکومت ټول شموله حکومت اسلامي حکومت سره باید رامنځته شي. نو هغه تشویش د افغانستان خلک لري، هغه تشویش باید ونه لري ځکه چې دا یو لیک ده، انتقال ده. او تشویش خبره په هغه وخت کې کېدلی شوه چې نړیوالو بیخي شاک کړی وای د افغانستان قضیې ته، او داسې نه ده. دا نن دلته چې په واشنگټن کې چې زه قرار لرم، واشنگټن کې سپینې ماڼۍ کې استرالي غونډه دایره شوله او افغانستان د ملګرو ملتونو او د دنیا په لومړیتوب کې ده، د یاد نه ده وتلې او غواړي چې افغانستان کې د جنګ مخه ونیول شي. اما قدرت باید ولېږدول شي د اوسني نظام نه یو نوي نظام ته، او دا په خپله یو ښه خبر دی او د افغانستان خلک باید هېڅ تشویش ونه لري.
ډېر تشویش د کابل په برخه کې شته ځکه چې د افغانستان تر ټولو ګڼ نفوسه شار دی او داسې خلک ویره لري چې که طالبان دلته حمله وکړي نو تبن چې ورسره مقاومت هم کیږي او جګړه به ډیره خونړۍ وي او دا شار به ویجاړ شي. ستاسو په نظر دغه وروستیو تحولاتو دا خطر رفع کړی چې په کابل به جنگ نه کیږي؟
بله، دوه خبرونه دي چې شته. یو خبر داره چې د افغانستان حکومت خپل شرایط نه پوهیږي. دوه دی هغه معلومات چې د هر کس نزل لرم د نن به معلومات راخسته دي. ارګ په خپل شرایط باندې څنګهار نه کوي چې دوی به جنگ کوي. ارګ ولسمشر ماوین د رئیس جمهور په دې باور ده چې د کابلیانو ته ضرر ونه رسیږي، خلک باید ونه وژل شي، او د قدرت لیک مثلا مرتامیز قدرت لیک وشي، خو ضمانتونه باید اوسیږي چې طالبان ساختارونه دهاتونه دوی سره غرض ونه کړي، د کابلیانو سره غرض ونه کړي، د کابل د خلکو سره خشونت ونه کړي. دغه پر خاطر د حکومت اماماده شوی ده. یو خبر متاسفانه چې طالبان راتګ خبر نه ده، اما دا چې جنگ نه کېږي، خلک نه وژل کېږي، دغه خبر ده. طالبان هم دی یایی لکه نرم چې مواردل طالبان یایی چې مون کابل باندې عمله نکو، حکومت مشران نغواړو چې هر څه تسلیم کی، او د حکومت سره هم غرض نه لري، چارواکو سره هم غرض نه لري، دوی کورنۍ سره هم غرض نه لري، لږ مثلا مطامیز لږ کېږي یا طالبانو ته یا نوي حکومت ته. خب په مجموع کې دا یو ښه خبر نه دی چې طالبانو ته هر څه وسپارل کېږي او جمهوري نظام به نور متاسفانه ونه لرو، اما ښه خبر داره چې خلکو دپاره دغه خبر ده چې وژل به نه وي، تاوتریخوالی به نه وي.
وروستۍ پوښتنه، څه فکر کوئ چې واک په طالبانو ته انتقالیږي او که یوې موقتې بې پرې ادارې ته؟
د امریکایانو کوشش دا دی، د ملګرو ملتونو د شورا کوشش دا دی چې واک ولېږدول شي، لکه 5000 نوي عسکر هم بیر پر لاړ ده، چې واک ولېږدول شي یو جهادي غیر طالب رهبر ته، یا یو جهادي کمیسون چې غیر طالبوي غیر حکومت وي هغو ته وسپارل شي، چې بیا هغې نه وروسته لکه د موقت ادارې په مورد باندې یا د انتخابات یا د نظام د تشکیل په مورد باندې بحث وشي. خو دا فکر شوی چې اوسنی حکومت او اوسنی نظام دا به متاسفانه نور نه اوسیږي. امکان دی ولري چې یو جهادي کمیسون ته د دغه نظام ور وسپارل شي، اما دا نو د امریکایانو د نړیوالو طرحه ده. وګورو چې طالبان څومره خیلی په دی که این اتفاق پذیری په دی که خیلی که طالبان دا اومنی نو دا یو خیلی خبر ده. غیر دقیقه نو طبعا چی طالبان با واقعی نسی قدرت به نسی او بیا با بطول شمول حکومت بانده دوی فکر کنی.
با واشنگتن که میشته سیاسی چارو شنند هاشم وحدتیارو للند خبرتیارو روست دا تو تازه سقوط شو شارونو حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، وسلوالو طالبانو د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار نیولی دی. جلال آباد د افغانستان په ختیځ کې تر ټولو ستر ښار دی چې له پاکستان سره پوله لري. د ازادي رادیو خبریال حمدا شیبه د ټلیفون لاري را سره راځي چې د جلال آباد د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات درکړي. مهرباني کوي.
سلامونه تاسو ته. ټول شپه بيګا افغان ځواکونه چې هلته وو په شمول سپردو کې چې د ملي امنیت ځواکونو لړلې دي، هغه په جلال آباد ښار واټونو او شاوخوا سیمو کې دزمې کولې. د شپې خو سهار شاوخوا 15 بجې شاوخوا به وي چې وسلوال طالبان د دوو خواونه چې د لغمان ولایت له خوا او د کونړ ولایت له خوا چې له جلال آباد څخه 7 مخکې وسلوال طالبانو په ولکه کې راغلي وو. وسلوال طالبان جلال آباد ښار ته داخل شول. دمګړی هم په جلال آباد ښار ټول ننګرهار کې په ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان ننوتی دي او ولکه یې په خپلو لاسونو کې نیولې ده. خو یواځنۍ خبره چې د جلال آباد ښاریان یې ورته خوشبین دي، هغه دا دي چې بې له دې چې کوم زیان رامنځته شي، ډز وشي یا د چا وینه توی شي، هېڅ خوا ته نه ملکي وګړو ته، نه وسلوال طالبانو ته، نه افغان ځواکونو ته کوم زیان اوښتی، بلکې بې له کومه زیانه دغه وسلوال طالبانو ننګرهار په تېره د جلال آباد ښار په خپله ولکه کې راوسته. په ټولنیزو شبکو کې کتام چې موږ هڅه وکړه چې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو او امنیتي مسؤلینو همداراز د ولایتي شورا له استازو سره خبرې وکړو، د هغوی نظر واخلو، خو په دې باندې ونه توانېدو. اکثریت یې ټلیفونونه بند دي، خلاص هم دي، ځواب نه ورکوي. خو ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او انځورونه خپاره شوي چې نن سهار وختي وسلوال طالبان د ولایت مقام ته چې نوتی دي د ننګرهار د والي زیول حق مرخیل سره دغه په دفتر کې ناشتي. نو ډیر خلک په دې باور دي چې دالته د حکومت او سوال طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لمخې ننګرهار سوال طالبانو ته سپارل شوی دی. نو ځکه کوم مقاومت وشو او نه هم کوم چاته زیان واوخته. بله
بله. او د تورخم په اړه معلومات لري چې هلته هم طالبان رسیدلی دي او که څنګه؟
وسوال طالبانو تر اوسه پورې د تورخم جلال آباد د من ساحې مارکو بازار نیولی دی او همداسې مخپور ته د تورخم په لاره په هڅه کې دي. خو دا چې اوس خپله تورخم خرګوټ دی د وسلوالو طالبانو سره دی که نه دی، دغه واړه باندې تر اوسه پورې مونږ ته معلومات نه دي رسېدلي. زمونږ سم همدا ده چې باندې اړه معلومات ترلاسه کړو.
دا اوس په ښار کې وضعیت څنګه دی؟ په جلال آباد ښار کې دوکانونه هر څه خلاص دي، پرانستې دي، خلک عادي ژوند لري او که له نورو ورځو سره متفاوت دی؟
همدا چې زه تاسو سره خبرې کوم، د دې نه یو درې دقیقې وړاندې چې ما د جلال آباد ښار د ځینو ښاریانو سره په ټلیفوني خبرې وکړې. دوی په ښار کې وو، دوی وویل چې هټیوال اکثریت راغلی دی د جلال آباد په ښار کې، د خپلو هټیو مخ ته ناست دي، وضعیت څاري او ګوري چې د دوکانونو د خلاصېدو امکان وي. نو دوی خلاصې او دوی ویره داسې لري چې ګنې په ډېرو نورو ځایونو کې چې هغه ځینې وسوال طالبانو نیولي، هلته یو څه خلکو دوکانونه چور کړي دي. نو د دې د ویرې نه هم دوی کوشش نه کوي چې دوکانونه اخلاص. خو منتظر هم دي ته دي وضعیت کني نور وضعیت نورمال دی. په ښار کې کاروباریان خپل کارونه تراوتلي دي، مګر د وضعیت په انتظار دي چې
درسته
دا شي اطمینان شي نو د خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریالو چې د جلال آباد ښار د وضعیت په اړه معلومات راکول. دا ښار هم وسلوالو طالبانو نیولی دی. د کابل په اړه مخبر درلو چې په پلو چرخی محبس کې تیرش په بلوا شوی ده او د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې بلوا کنټرول شوی ده او هغه بندیان چې غوښتل وتښتي نیول شوي دي او بیرته محبس ته دننه شوي دي. د ازادي رادیو خبریال همدا شیبه له کابل را سره دی. مهرباني کوئ د کابل عمومي وضعیت څنګه دی؟ دې ته په پام چې مزار شریف سقوط شو، جلال آباد سقوط شو، اکثریت ولایتونه سقوط شوي دي او د طالبانو لاس ته لوېدلي دي، طبعا چې په کابل او د کابل په ښاریانو به هم اغیز لري. د خلکو وضعیت څنګه دی؟ مهرباني کوئ.
بل شکه څاروان چې د هری سیمې سقوط د خلکو پر رواني برخه باندې اغیز لرلای شي، کابل هم له دې اغیز خالی نه دی. ځکه تر خوای نږدې ولایتونه هغه سیمې چې د ولایت سره ډېر نږدې پرتی وي د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي. که څه هم ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه شته، خلکو دندو ته تللي دي، داسې کوم څه نه بریښي چې ګوندې طالبان به راځم نه کېدو یا هم د ښار د نیولو داسې احتمال په ظاهره باندې نه ضرور کېږي. ځکه امنیتي ځواکونه شته دی، خاري کمربندونه لا هم فعال دي او خلک هم تګ راتګ لیدل کېږي. اما د خلکو یو مهم بحث همدغه دی چې د کابل پایله به څه کېږي. تاسې د پولیچرخي مسله یاده کړه، تېره شپه هلته زندانیانو هغه چې حکومت وایي په یو ډول باندې راپارېدلي وو او غوښتل یې چې له زندان وتښتي. ملي دفاع وزارت او تر خواه د جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې دا بلوا بیرته کنټرول شوی ده او ټول هغه بندیان چې هلته بندیان وو خپلو خونو ته لېږدول شوي دي. دوی د کابل د امنیت ډاډ هم ورکوي. د دې تر خوا جمهوري ریاست تېره شپه د کابل ښار د امنیت د لا ښه نیولو لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. دوی جنرال سمیع سادات چې وړاندې د 215 میوند قلی اردو او وروستیو کې بیا د ځانګړو ځواکونو قمندان ټاکل شوی، البته د کمانډو د ځانګړو ځواکونو قمندان دا کابل ښار د امنیت د نیونې مسؤول ټاکلی دی. په دې اړه جمهوري ریاست یو اعلامیه تېره شپه خپره کړه او په هغه کې د جمهور رئیس له قوله لیکل شوی، البته دا خود حکم پر بنسټ ټولو دولتي ارګانونو ته دنده سپارل شوی وه چې د کابل ولایت د امنیت د تامین په خاطر له ښاغلي سمیع سادات سره همغږي او همکاري وکړي. د راشان سروان څخه تیره ورځ د کابل جلال آباد لوی لار هم د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې و. نن سهار تازه خبر ده چې دغه لار هم بیرته بیا د ورېښمو تنګي په سیمه کې بند او بیرته د مسافر پر مخ باندې پرانستل شوې ده او په عادي ډول باندې ټکاټک پر دې سیمه باندې روان دي.
بل لار چا بند کړې و؟ دولت که طالبانو؟
هغه چې خلک وایي طالبان راوتی وو دغه مرکز ته، البته دغه ساحې ته چې تقریبا د لغمان اړوند ده، ځکه تېر ماښام دوی وتوانېدل تېر ماخوستن چې لغمان ولایت ونیسي، نو دغه لاره باندې هم دوی خپل کنټرول وکړ. شاید خپل اهداف یې درلودل، خو د نن سهار په اوږدو کې بیرته دغه لاره پرانستل شوې ده او د مسافرو پر مخ باندې پرانستل.
ډېره مننه. کوربدن د کابل د وضعیت او د کابل ښاریانو د وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال معلومات واورېدل. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار هم تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید. راپورونه وایي چې پرون د مزار شریف ښار د نیولو پر سر طالبانو د دې ولایت د پخواني والی عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم له پلوی ځواکونو سره نشته هم وکړي، خو ژره د شار کمربند مات کړل او شارته دنه نشول. په دې اړه له مزار شریف څخه راپور.
طالبانو نن شپه په لومړیو کې دوستانم شاین قرودو پرته لدی چې ورسره نکته تر سره کړي تخلیه شوله، ځواکونو د سیمه پرې خودله او بیا طالبان د قرودو څخه امنیت قمندانې ته په منتهی الاره باندې مزار شریف ښار ته را دننه شول. د شمې په چاو کې د امنیتي ځواکونو سره نښتي وکړې، لاغه پاس یې امنیت قمندانې ونیوله او مزار شریف ښار ته را دننه شول. د مزار شریف ښار زندان یې مات کړ، سلګونه زندانیان آزاد شوي. په شمال ځون کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشر مارشال دوستم هم ایرتان ته لاړ او له هغې ځای څخه ازبکستان ته تښتېدلې. په بلخ کې هم د دولت جبهې مشر عطا محمد نور هم سیمه پریښودلې او حیرتان ته تښتېدلی دی.
له بلې خوا وسلوالو طالبانو پرون او تیر شپه د افغانستان په ختیځ کې د کونړ مرکز اسدآباد، د لغمان مرکز مهترلام او د نورستان ځینې سیمې ونیولې. همداراز دا ډلوي چې په دایکونډي کې هم پرمختګ کړی. له کونړ د ورستیو پیښو حال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي 13 ورځې چې وسلوالو طالبان مرکز اسدآباد ولسوالۍ نیولې، پکې کومه نخته نه ده شوې او 13 شپې په آرامه تیر کړې ده. د اسدآباد اوسیدونکو ارشاد الحق د یک شنبه ورځې سهار ازادي راډیو ته وویل
طالبان رال چوک او حکومت هغه روان وو او د ورال قومندانې ته ورونه وته، نه ډس کلې ده نه چا د تیوي دي د خلکو څخه خبر پټ کلې ده. د ګاډیرا آرامه او خوش پاوه ګرمي کولې د شپې د خلکو ته ویل چې تاسو سرونه تاسو مالونه هر څه خوندې دي تاسو تشویش مکوي کله آرام شپاوه.
د کونړ له سقوط وروسته تیر ماښام د لغمان ولایت او په گاوند کې د نورستان نورګرام ولسوالي هم وسلوالو طالبانو ونیوله. لا هم د نورستان مرکز پارونه واما ولسوالی د حکومت په واک کې ده، خو راپورونه وایي چې تیر مازیګر د واما ولسوالی اړوند کوردر سیمه کې طالبانو په پوستو ډزې کړې دي. له تیر ورځې څخه د کونړ د چارواکو مسؤلینو ټلیفونونه بند دي او همدارز د نورستان حکومتي چارواکي هم ټلیفون ته ځواب نه وایي. د کونړ او لغمان ولایتونه په داسې حال کې سقوط کوي چې د هیواد ډېرې ولایتونه طالبانو نیولې دي او پرې خپل ولکه ټینګه کړې ده.
او اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ګارډین ورځپاڼه افغانستان ته د امریکایي پوځیانو پر استولو لیکنه خبره کړې ده. امریکا له افغانستانه د خپلو اتباعو د استولو لپاره د جمعې په ورځ شاوخوا 1000 سرتیري واستول او په پام کې لري چې 2000 نور واستوي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم امریکایي پوځیان د دې لپاره روان دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د مامورینو په شمول زرګونه بهرني کارکونکي له دې هیواد وباسي. د ګارډین ورځپاڼې له مخې په کابل کې د لویدیځو هیوادونو ډیپلوماټ وطن په داسې حال کې د وټلو په لټه کې دي چې طالبانو د کابل په جنوب کې لوګر ولایت ونیو. که څه هم تر دې دمه کابل ته غواښ نه لیدل کیږي، خو د کابل شاریانو په شان په دې شار کې میش بهرانیان اندیشنه لري. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په کابل کې د امریکا سفارت ویل شوی چې حساس معلومات لمنځه یوسي یا وسوځوي. د امریکا متحده ایالاتونو له 4500 تر 5000 پورې نور ځواکونه د خلیج د سیمې قطر او کویت ته استوي چې د افغان ترجمانانو او نورو حقوق افغانانو د ویزو پروسه چټکه کړي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي. د پینټاګون ویندوی جان کربی ویلي چې د ځواکونه به تیار شوی او کله چې ورته ته ضرورت شي نو کابل ته بلر شي او هلته له موجودو درو سره ځواکونو سره به یوځای شي. فاینانشل ټایمز رسپانې بیا د طالبانو له لوري د کندهار او نورو ښارونو له نیول وروسته د کابل شاوخوا ولایتونو ته د طالبانو د پرمختګ په اړه لیکنه خبره کړې ده. رسپانې د پینداګون د ویندوی جان کربی خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له اقداماتو په زغرد ښکاري چې دا ډله هڅه کوي چې کابل محاصره کړي. خو د په عین حال کې وویل چې پلازمینه کابل اوس له کوم خطر سره مخامخ نه ده.